کور کې یو هفته اوسیدله، یو ورې دوام ورې څلور ورځې وه. لومړی ځل چې پروسه راغله هغه مو د دې دپاره راغوښتې وه چې د دې د همدغه د شلو نه زیات که فوق العاده زیات څه لمانځنه وکړو، هغې ته مو په خپل دفتر کې یوه غونډه جوړه کړله. هغې ته مو درې د بېلابېلو ټولنو په شمول د افغانستان د علومو اکادمۍ یو تحسین نامه یا ستاینلیک درلوده، د افغانستان کلتوري ودې ټولنې، د افغانیک د خوانه، او دوهم ځل بیا د استقلال د ورځې لمانځنې په هرت ښار کې دې ته هم یو بل ستاینلیک ورکړ شو، او دلته موږ همکار وکړې په بېلابېلو کتابونو د دې کتابونو، او هم ډیر ښه وخت تیر کړ او دا ډیره خوشحاله وه. حتی تیره میاشت زه د دې جنازې ته برلین ته ورغلی وم، زوی راسن ما ته وویل چې د ما مور وایي ډیره خوشحاله وه د تاسو څخه چې پروسه کالم دعوت کړی وم.
دی په ژوند کې تاسو دا له نږدې له دوی سره همکاري کړې ده، کار مو کړی دی، تاسو کور ته درغلې ده. دی په ژوند کې د افغانانو په برخه کې څه نظر درلود؟ یعنی داسې یو جالبه خبره چې تاسو په یاد وي.
د دې پیژندګلوي د ما سره وه زیاتره، یعنی ښه هغه یې درلود او د هغه کمو افغانانو سره وه. دلته چې موږ هامبورګ سمینار ته په دیرش کلو راهیسې موږ په هامبورګ کې د افغانستان اونۍ تر نامه لاندې سمینار جوړوو چې هغه مو څو وارې راغوښتې ده، او همداشان دې د ځینو افغان لیکوالانو څخه سره ښه ارتباط درلودل. دا یې ډیر مثبت و. د بلې خوانه دا ډیر د باچا خان او د غنی خان د شخصیت او کړنو تر تاثیر لاندې و، او دې غوښتل هم چې د باچا خان په معرفي کولو، یعنی د دې د آثارو ترجمه کولو آلمانی ژبې ته یو بل تصویر د افغانانو، د پښتنو او هم د مسلمانانو وړاندې کړي چې یو مسلمان تقریبا سل کاله مخکې د عدم تشدد لاروی پاتې دی، هغه د عدم تشدد منبع په اسلام کې ګڼلې و، او د عدم تشدد لوی لاروی یعنی ګاندی سره اوږه په اوږه د عدم تشدد د لارې څخه د هند او د خپلو خلکو د آزادۍ د پاره کار کړی دی.
ل ډاکټر یحیا وردک څخه په مننه د سدي رړی مجلې په دې کڼه کې وړاندې هم د شباړې پاړه اوریدل شي. دا په واوري چینی وی ټکنالوژي په ترجمه څخه اخی سکړې دي. خو لوی خبرتیا ورسته غزل لرو.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د سشکل د جنید شریف د بنسټ د لومړي جایزې د غټون کې کاملې اساسي یو غزل د دوی په شخ
زمبا حس کغاړه ټټ بیرغ بد ماتم نیم راب مسیحا شي تلبا پټ خله مریم نیم سپین اوربل تپور تبکړم سر ګلان گیډی گیډی اوخ کې ملا ډیر دی محتاج د شبنم نیم مست زړونه تر یو سمندر خاورو لاندې شوی دی مست زړونه تر یو سمندر خاورو لاندې شوی دی هر څوک نارې د آبادی و هم چې یم نیم مس زړونه تر یو سمندر خاورو لاندې شوی دی هر څوک نارې د آبادی و هم چې یم نه یم ډکې شوې کاسې د صبر زما د زړه له سرو وینو بیا وطن نارې کړې هی ایوبه تر تا کم نه یم لبی مخخی پسر احساس تڑی اروا ویل شو مها غویر چی نور پزرونو که دز غم نیم ستا پا یاد دا بلی دیوی سپین رنا سپین لا ندیکرم بیل تون بدلا سباغی ایرم نیم ستوری دیراندشی چی اتن وحی ترنی میش پی مخ دی تور سپوگمی چی با خبر ستا پا غم نیم
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري د خبرونه په دې برخه کې د یو نوی کتاب پاړه د پاستغه ژپونم ناول تازه په پېښور کې کتاب کور خبرنځي چاپ کړی دی. دا اثر د کسلیکوال محمد آصف عمر دی چې تر دې مخکې هم تر لسو ډیر ناولونه خپره شوي دي. د پاستغه ژه د محتوا پاړه به په خپل له شاغلي عمر څخه وور
د دیو لیوانی په ژوند سرخی چې په د جمهوریت په دوران کې بچیان په بملوتی بچیان او خزه وجل شوی د دماغ وخنا عمیق لیوانتوب ته تللی عمیق لیوانتوب څخه دا دی چې د یوازې پیریان او د خپل بچیان ویني نور انسانان نه ویني واقعي انسانان نه ویني بیا هغه پیریانو کې یو کس وي چې هغه تحقیق کوي خپل ځان دپاره د خپلې ټولنې کې د یو موقف د ترلاسه کولو دپاره. هغه غواړي چې د افغان نارینه البته ټول افغان انسان نه د افغان نارینه په هکله تحقیق وکړي چې دی د ځان په هکله د چاپیریال په هکله چې په هغه کې ټولن نه او بیروح شیان او ژوندي شیان او دا ټول په کې راځي د چاپیریال په هکله او د خدای او دین په هکله څه فکر کوي. هغه پیری هم د یو پوهان سره د پوهان نه دا پوښتنې مطرح کوي هم د ده نه دا بیا راټولوي خپل تحقیق کې ځای په ځای کوي. او بل دا چې هلته دی بچیان چې دی دی غواړي چې دا بچیان غېږ کې ونیسي خو هغه بچیان غېږه نه ورکوي. هغه بچیان حتی دی ټچ کولی نه شي د لاس پې لګولی نه شي مګر هغوی دا هم ټچ کولی شي هغوی دا ټچ کولی شي دی نه شي دی په هغوی لاس لګولی نه شي هغوی په دې لاس لګولی شي خو دی حیران شي ولې داسې ده کوشش کوي چې دغه خنډ مات کړي او خپل بچیان په غېږ کې ونیسي خپله مینه پې باندې ولګ مصرف کړي. نو دی بیا په شروع د دې کیسه کې تقریبا ډېر شروع نه یو څو صفحې وروسته دی دغه عمیق لیونتوب نه سرسري لیونتوب ته راځي. سرسري لیونتوب څخه هدف دا دی چې دی بیا نور لپیریان او خپل بچیان دا وخت سرسري لیونتوب په وخت کې نه ویني یوازې او دا ژوندي انسانان واقعي انسانان ویني واقعي ژوند ویني. دلته بیا د یو د تر د زوی کونډې ته د بچیانو سره وړ ماشومان لري هغوی ته یو خپل کور ورسره نیم کړی ځای ورکړی هغوی بې کورې نو اوس بیا هغوی د دې خدمت کوي هغه کونډه او بچیان یې د ده خدمت کوي. نو د ده بیا ټول تلاش دا وي چې د خپل بچیانو قاتل پیدا کړي او هغه ته سزا ورکړي ځکه چې د هغه په سترګو لیدلی وو هغه وختو کې چې انفجار ورکوو بم ته مشتول ناول په دغه موضوع باندې سرخی
لیک سلیکوال شغل عمر څخه مننه چې د پسخې شناول پاړه د معلومات له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کار کتنه ل ازادي رادیو
د ژباړې په اړه تمهید سیلانی له انګلیسي او ترکی ژبو پښتو ته په لسکونو مقالې ژباړلې دي او پروسه ښکاله کندهار په انځورونو او د امپراتوریو په څلور لارو کې کتاب چاپ شو چې له انګلیسي ترجمه کړی دی. شغل سیلانی په کابل کې په غالب پانتون کې د ژبپوهنې استاد دی. له دوی به واورو چې له انګلیسي او ترکی ژبو پښتو ته د ژباړې درې عمده ستونزې څه دي.
زموږ ژبه چې لومړی مشکل لري د ژباړې په برخه کې هغه تخنیکي اړخ دی. زمونږ ژبه د الکترونیک ژبه نه ده تقریبا. ان الکترونیکي اپونه یا پروګرامونه چې موږ په ژباړه کې لرو هغه زمونږ په ژبه کې نشته او اکثریته ترمینالوژي د تخنیکي وسایلو زمونږ په ژبه کې نشته. په تور مثال د یو ستونزه چې موږ د ژباړې په برخه کې سره مخامخ کیږو هغه د اپونو یا برنامو ده. مثلا موږ په ژباړه کې د میمیکیو او د ټریډوس په نوم دوه پروګرامونه دي چې هغه موږ کاروو او دا ډېره مرسته کولی شي ترڅو موږ پوست وکړو یا خپل هغه فصل بندي یا کنټنټ ډېر ښه پکې عیار کړو. متاسفانه چې دا شی زمون پښتو ژبه کې زمون په عمومي هغه ژبپوهنه کې دا شی کمښت دی. بله مسله ژباړه کې یو ژباړن یا عموماً څوک ژباړه کې یو سره مخامخ کېږي، هغه دا دی چې مونږ په ترمینالوژۍ کې خصوصا په طبي ساینسي برخه کې له ډېر ستونزو سره مخامخ کېږو چې دا بله ستونزه ده. او بله ستونزه دقیقا همدغه ده چې یوه ترمینالوژي لري، یو ترکیبونه لرو مونږ په ساینسي او طبي یا ټیکنیکل برخو کې ترکیبونه دي یا ځینې نویزونه دي چې هغه راوځي په نورو ژبو کې، یا ځینې موادونه دي یا ځینې وسایل دي چې هغه په نورو نړۍ کې تولیدیږي. متاسفانه چې هغه لپاره موږ مشخصې نمونې یا اصلاحات نه لرو، هغه موږ مجبور یو چې خپل ژبې ته په نور شکل سره راوژباړو.
سیلانی صاحب، تاسو تخنیکي اړخ ته او ترمینالوژي ته اشاره وکړه، د جملو جوړښت ته کراشو. فرضاً د انګلیسي او پښتو جملې فکر کوم خصوصا د موتریزه جملو په برخه کې فرق ډیر لري. په انګلیسي کې اوږدې جملې زیاتې دي، کمې نه دي، خو د پښتو جملې لنډې وي. تاسو چې کله له انګلیسي اوږدې جملې ترجمه کوئ، ماتوي لنډې لنډې جملې ترې جوړوي؟
دا ډېر ښه پوښتنه ده. واقعا کله چې ژباړه موږ کوو دغسې مسایل سره ډېر دقیقا مخامخ کېږو. دقیقا جملې ډېرې اوږدې اوږدې دي. زه کوشش کوم چې په ژباړو کې مفهومي هغه لنډ ماتې کړم او خپله ژبه ته په لنډو لنډو جملو راوژباړم. حتی کله وخت که مثلا یو پاراګراف زه راخلم، یو نیم وخت هغه پاراګراف په پښتو ژبه کې رانه لوبېږي، خو زه کوشش په دې کوم چې هغه جملې ماتې کړم، یعنې مفهومې نه ماتوم. هدف دا دی چې په خپله ژبه کې په لنډو لنډو جملو هغه ترتیب کړم، ځکه په اوږدې پښتو ژبه کې څومره د ژباړې په برخه کې موږ اوږدې جملې جوړو، عام لوستونکی خسته کوي او عام مفهوم سم نشي افاده کولی.
که چېرته د ترکی برخې ته راشو، د ترکی او د پښتو ترمنځ ستونزې په څه کې دي؟
په ترکی ژبه کې اکثریت دا خو د آري ژبو د کورنۍ نه ده، اکثریت د فلم جوړښت کې ډېر فرق کوي. مثلا هغوی اکثریت خبره په فایلي او مفعولي شکل سره کوي. مثلا که موږ وایو چې یو سړی دلته راځي چای څښي، هغوی داسې وایي چې چای څښونکی انسان، یعنی شکل د جملې تغییر کوي. نو هغه که څوک پښتو ته ژباړه کوي له ترکی ژبې نه، دقیقا هغه باید ډېره مفهومي راوژباړي او دغه سټرکچر د جملې د پښتو ژبې له جملو سره ډېر متفاوت دی. او بله متفاوته ځانګړنه یې دا ده چې موږ په ترکی ژبه کې دوه فعلونه، دوه مصدرونه د فعل د جوړولو لپاره لرو چې هغه مکومک دي، مګر دا بیا په پښتو ژبه کې خو ډېر فرق کوي. نو که څوک ژباړه له ترکی ژبې کوي، زه خپله خو په ژباړه کې همدا قاعده تر مد نظر نیسم، مفهوما ژباړه راانتقالوم.
که څه هم له ترکی سره ډېر مشترک الفاظ لرو، لیکن که چېرته انګلیسي او ترکی ته تاسو ګوري، د کومې ژبې متن تاسو ته اسانه دی چې پښتو ته وژباړئ؟
د انګلیسي ژبې متن تر ډېره اسانه دی، ځکه د انګلیسي ژبې قواعد بیا نسبتا پښتو ژبې سره مچین کوي یا سر خوري سره. خو د ترکی ژبې کلمات چې دي، یو خو کلمات اوږده دي نظر پښتو ته. موږ چې د سیلاب خبره کله کوو پښتو ژبه کې، مثلا موږ وایو چې درې یا څلور سیلاب پیدا شي کلمات کم دي، مګر ترکی ژبه کې بیا لږ زیات دي. او د دې تر څنګ دغوی الفابت هم دغه رقم دی او جوړښت هم دغه رقم دی چې جملې اوږدې وي او سیلابونه اوږده دي. خو د ترکی ژبې ژباړه زما په نظر تر انګلیسي ژبې پښتو ژبې ته لږ ستونزمنه ده او چوکاټ یې هم فرق کوي.
فکر نه کوي چې په دې برخه کې ممکن ټیکنالوژي له تاسو سره مرسته کوي، ځکه چې په انګلیسي کې ټیکنالوژي ډېره پرمختللې ده. مثلا د ګوګل پښتو ژباړه هم نسبت 2014 کال ته وده کړې ده، او چټ جی پی ټي هم شته او نور هم شته. که څنګه
دا خو ټیکنالوژي خو ځان ته وارخ لري او دا یو موثره پدیده ده په ژباړه کې، دا یو اصل دی دقیقا. اما خبره کړه جوړښت راشي، ترکی ژبې سره موږ ډېر د کلماتو راشه درشه لرو، اما هغه ډېره پښتو ژبه کې نه ده، یعنی ډېره تر ډېره د ژبو کې ده. هغه هم
نه اوبخشه سیلانی صاحب، زما مطلب دا و چې دغه ټیکنالوژي لژبارون کو سره دا مرسته نه کوي چې انګلیسي او شی په اسانی را ترجمه کی.
دقیقا دا کولای شي، مګر د ټکنالوژي مرسته په یو جانبه وي ځینې وخت. اوس زه غواړم یو مثال تاسو ته درکړم. کله چې موږ له AI استفاده کوو، انګلیسي ژبه په هغه برخه کې ډېره غني ده، یا مثلا موږ له ګوګل نه استفاده کوو. مګر بل اړخ که چیرې موږ بیا پښتو ژبه دلته ګورو، موږ هغومره مناسبه پارتنرشیپ یا همکاری نشو سره کوي، لکه څنګه چې موږ انګلیسي نه یا فرانسوي ته یا نور نړیوالو ژبو ته چې ډېر کار شوی دی AI کې ورته مکمل ژباړو کې ډېر طبیعي ضرورت لري، ډېر ډېر ضرورت لري.
اما ترکی څنګه سیلانی سب؟
ترکی خدا تخنیق په لحاظ ترکی ته AI کی کار شوی دی. زه نه پیغم زه ګوګل د ژباړې په برخه کې AI نه اکثرا استفاده کوم او مرسته غواړم.
دی AI له کومه څخه استفاده کوم؟ دی AI له کومه
چې به چنه اکثرا استفاده کوم؟ لانګویج که ژباړې کوم د ژبوانی په برخه کې نو لانګویج انسايد نه استفاده کوم. مثلا د مقالات په وخت کې ایس رائټر نه استفاده کوم. نو هغه بیا مختلفه برخې ځان ته لري چې زه دغه مطابق متن ګورم او چټ جی پی ټي په نوو شکل سره عیاروم. فکر کوم چې ترکی ژبه به تر نورو ژبو غني په دغه برخه کې.
تاسو په دې مرکې په پیل کې ټکنالوژي ته اشاره وکړه، تخنیک، او په اخر کې هم دا موضوع یاد شول چې دا ټکنالوژي څه وړاندوینه کوي، چې دا ټکنالوژي چې څنګه په مخ روانه ده، لکه AI چې څنګه روان دي، د ژباړې بهیر به ډیر آسان نه کې په نړۍ کې او ډیر به ساده نه کې.
خاله شیبر ځکه کله فکر کوم چې د AI پرمختګ په متواتر توګه وشي او په قانوني شکل په ټول هیوادونو کې پرمخ لاړ شي، داسې یو ورځ به راشي چې موږ د ژباړې په برخه کې د ژباړې پر ځای پوسټ ایډیټینګ کوو، او ممکن داسې ورځ راشي چې موږ پوسټ ایډیټینګ ته ډېر کم ضرورت وي. یعنې دا اوس په ځینو ژبو کې حتی AI ډېر ښه کار کوي، ډېر ښه کار کوي. هغه ژبو کې البته ژباړونکي ته یا هغه فزیکي ژباړونکو ته ضرورت وي چې ایډیټو کې یا پوسټ ایډیټینګ کې، چې هغه کسان هغه ژبې چې هغه د ادبیاتو په لحاظ یا د ترمینالوژۍ په لحاظ یا د ژبپوهنې په لحاظ تقریبا خوارې ژبې دي، مګر په پرمختللو ژبو کې چې ژبې ته کار کېږي په AI کې ډېره ښه استفاده ترې کېدلی شي.
له ښاغلي سیلانی مننه. وړاندې په خبرونه کې د افغان هنرمندانو د ستونزو او د هنر للارې د مبارزې په اړه اوریدل شي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
یو شمیر افغان سندرغاړي د طالبانو د حکومت له واکمنۍ وروسته بهر تتللی دي، او ځینې یې مخکې لا کډوال شوي وو. دوی د طالبانو له لورې پر نجونو او ښځو د لګول شویو بندیزونو په غبرګون سندرې بللې دي او خپل ژغې اوچت کړی دی. زما همکار اکرام الله اکرام له څو تنو دغو سندرغاړو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې چمتو کړی دی.
او چې افغان جون شپو ته پاتې نشي نو سندرغاړي ورته د خپل هنر او سندرو په ژبه د حق غوښتنه کوي. سندرغاړي خبرې نغمې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زه خو به پورته کوم د دوی د حق او حقوق لپاره، ځکه چې رښتیا هم اوس خطر تیارو ته پاتې دي. د علم او د رڼا دروازې په دوی باندې تړل شوی دي. هغه لا څه کوي چې اوس خو نو دوی د شوزو اواز، د شوزو مخ، هغه هم عورت بولی، نو ډیر د تعصب خبره ده.
اغلی نغمه وای د تروسه پوری پر افغان جون او خزو د زدکړو په شمول بیل ابیل لګول شوی او محدودیتونو ته دوه سندری وای دي. د طالبانو د حکومت ل درې کلونو زیاته موده وشو چې افغان جونې ل شپږم ټولګي پورته ل زدکړو را ګرځولي، او د غراز د 2001 کال د دسمبر میاشتې رئیسی د دوی په لوړو زدکړو هم بندیز لګولې ده. پډیره دولتي او نه دولتي ادارو کې لکار کول منع کړي، او تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او خزینه حمامونو ته هم د تګ اجازه نه ورکوي. لدې سره ل شرعي محرم پرته لری واټن سفر هم نشي کولای. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په نوي قانون کې چې د 13 اگست میاشتې په 28مه اعلان کړ د خزي غاګ او صورت هم عورت بلل شوی.
حرمت قلم شکسته.
فریدا ترانه بل هغه افغان سندرغاړي د چي په خپل سندرو کې د افغان جنو او خزو په ننګ غاګ پورته کړي. موړی وای د هغو لاسلولو حادثو لپاره خوشینه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د لومړی واکمنۍ تر سقوط وروسته د جنو او خزو د حقونو لپاره شوي وي.
تاسف باره، ما متاسف هستم.
د خوشینه خبره ده او زه خوشینم. خوشینم د هغو دوه لسیزو زحمتونو لپاره چې دی وګړي په توګه د دوی د حق حقونو د برخمن کېدو لپاره ګالل سبي وو. خو له لاس ولاړل. نه یوازې دا بلکې د وی ټولنې د نیمایي برخې په توګه افغان مېرمنو خپل هویت له لاسه ورکړ.
عنوان یک زن کې نیمه از پیکر یک جامعه است از دست دادن.
د یادونه د چی پر افغان جنو او خزو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوی محدودیتونو ان هغه په خوانی سندري هم راته ذکر چې لسیزي مخ کې د کلیوالو مرمنو کلابندې ته ویل شوی وي.
شنو و نو سارو نا دشنو موت کا زنجیرو نا کلابند نو ستایا ما دشنو.
در زازی وای دا سندره د زازی او ډیر په خانه فولکلوریک اثر دی چې د خبره شاوخوا اتیا یا نوی کلا عمر لري.
هغه وخت هم د کلیواله پښتني خځه د محدودیتونو پر وړاندې دا سندره ویل شوی و او مونږ هم په دې وخت کې دوباره په دې خطر تازه کړ شي افغانه خزه افغانه پیغله لکار او لخوانځي ول پانتوم نه ګرځول شوی او دروازې په بند دي دا کلا بندي مو په دې سندره کې دوباره را تازه کړ.
مر افغان هنرمندان وای چې د سندرو لالارې خپل احساس او درد شریکوي. خنن سبا چارواکو د دوی مخنی ولیده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تقریبا 2.5 میاشتې مخکې د یو کال په ترڅ کې د موسیقي د سباندې 1300 آلو د لمنځه وړلو خبر ورکړ. یو شمیر هنرمندان وازجر ډو ته وویل چې پر موسیقي بندیز نهی لکړې دي. جو زیات د سنا کاکړ پراپور کې
یو شمیر افغان هنرمندان وای په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې پر هنر او هنرمندانو د طالبان حکومت لخوا رامنځته شوی او فشارونو محدودیتونو او سختو قوانینو دوی له بیلابیلو ستونزو سره مخ کړی دي. یو هنرمند چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ژوند کوي او د موضوع د اساسیت له امله نه غوړي نوم یې پر راپور کې واخیستل شي د سندرو ویل د خپلو احساساتو او کړاوونو د څرګندولو وسیله بولي او له دې امله چې نشي کولای خپل هنر پر مخ یوسي خوشینی دی.
موسیقی برما تنها یک
موسیقی زما لپاره یوازې یو سرگرمی نه ده، دا زما د احساساتو د بیان یو وسیله ده. حکیم چاپیریال د دې لامل شوی چې زما غږ په ستونی کې چپ شي او د خپل هویت یو برخه له لاسه ورکړم.
اساس دادن یک بخش اساسی از هویت ما است.
سندرغاړی پریالی ولی چې په جلاوطنۍ کې له سختو ستونزو سره مخ دی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په تیرو دریو کلونو کې ډیر کړاوونه ګاللي، له خپلې کورنۍ سره په بې برخلیک حالت کې دی او د موسیقي له هنر هم لري پاتې دی.
مونږه اوس په پردو ملکونو کې ډیر په بد حالت کې هنرمندان اوسېږي، د خپل هنر نه ډیر لري.
د طالبانو حکومت د هر ډول موسیقي پر غږولو بندیز لګولی او طالبان دا کوي چې د موسیقي غږول او اوریدل په اسلام کې حرام دي. د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو د اگست په شلمه ملت د حکومت د حساب ورکونې په نوم په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې دوی تیر کال 1328 موسیقي آلې له منځه وړي دي. د طالبان حکومت همداشان د کابل د ښکلي هنرونو په پوهنځي کې هم بدلونونه راوستل چې په پایله کې د موسیقي څانګه لخوا او د انځورګرۍ څانګه یې له ګرافیک سره یو ځای کړه. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبینو انځورګرو ته ویلي چې د انسانانو د مخونو له نقاشي کولو او د مجسمې له جوړولو څخه دي ډډه وکړي او د دغه قانون له مخې ان د مرغانو او حیواناتو د انځورونو جوړول هم منع دي. همدارنګه د هر ډول ژوندي موجوداتو د مجسمو پیر او پلور منع دی چې د یو شمیر هنرمندانو په وینا دې بندیزونو د نقاشۍ، انځورګرۍ، مجسمې جوړولو او نور هنرونه اغیزمن کړي دي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د تازه قانون له مخې د ښځو غږ هم اورد بلل شوی دی. د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو له پوهنځي څخه فارغه شوی لاجورد حقیقي چې له افغانستانه بهر ژوند کوي وایي له هنر لرې د هنرمند روان ناروغه کیږي او له خلاقیت څخه پاتې کیږي.
دیگه حق اجرای هنر وجود نداره. هنرمند افغان
د هنر دیننداری حق نشته. یا هنرمند په جلا وطنی کې نشي کولای خپل هنر وښيي ځکه هغه اړ دی درانه کارونه ترسره کړي. هنر د انسان روح لطیف کوي او د هنر مینوالو ته د آرامۍ فضا چمتو کوي.
مانعی است که نمیتونه خلاقیت هنرمندان انجام بدن.
لیکوال او د فرهنګي مسایلو په انور وفا سمندر هنر مینا او رڼا بولی او انسان د دې ګوهر تګی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې دننه او بهر افغان هنرمندان دا مهال بیلابیلو ستونزو سره مخ دي.
زما چې یادیږي خو ویښته مو پکې سپین شول چې نه هنرمند خوندي شو نه یې ورځ. هغې ورځې چې بې سه ایډیالوژیو انګیرنو باورونو د موږ ولس تقدیر ولجه کړی ده. هنرمند په کلمو کې اوبه تودي نه شوې. هنرمند په اسانۍ سره ساره ونه شوی کلی.
د هنرمند په کلمه کې انځورګر، سندرغاړی، مجسمه جوړوونکی، فلم جوړوونکی، موسیقي غږوونکی او نور هغه کسان شامل دي چې خاصې ځانګړنې ولري. د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په افغانستان کې هنري فعالیتونه بند شول. دوی دغه شان د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ، د اطلاعات او کلتور وزارت د موسیقي مرکز او د ښکلو هنرونو د پوهنځي د موسیقي او تیاتر څانګه هم متړله او یو شمېر افغان هنرمندان کډوالۍ ته اړ شول.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدي